باشه ماست.
دیمه نستا سخه ستار پروغ اوریدونو کتا از مال خواه سلام. ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده تر نوه بجو پورا پرونی کوری چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال د سوریې جګړې ته د افغانانو د استول په باب د خپلو څرګندونو دفاع وکړه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د افغانستان اجرایه رئیس د څخدریزو وسلولو په وړاندې د مبارزې په اړه د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې وکړې. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د ښاري بسونو د ترمیم لپاره هندوستان مرسته ورسره کوي. ایران د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی چې د سعودي عربستان د ملاتړ له کبله په یمن کې د سویو ظلمونو مسؤول دی. د افغانستان اجرائیه رئیس د قاطع ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره د سخت دریځو وسلوالو او یاغیانو په وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو د پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون په سپیدار ماڼۍ کې له جنرال جان نیکلسن سره وکتل. د اجرائیه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې د پرمختګ په اړه خبرې وسوې. بلخوا د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر هم په یوه اعلامیه کې ویلي په وروستیو کې د افغانستان خاصو ځواکونو او 201 ظفر قلو اردو په خپلو عملیاتو سره په شینډن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته سخته ضربه ورکړې ده. په اعلامیه کې ویل سوي په دغو عملیاتو کې د ملا سمت په ګډون د وسلوالو طالبانو څو قمندانان وژل سوي دي. د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي په شینډن ولسوالۍ کې سوي پوځي عملیات د ژمي پر مهال پر دښمن د دوامدار فشار د هڅو د پایل نشه ده. د افغانستان د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له ترورزم سره پر مبارزې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې محمد محقق او محمد جواد ظریف په تهران کې سره وکتل او د ترورزم پر ضد یې د ایران او افغانستان پر زیاتې همکاري ټینګار وکړ. په بیان کې دغه راز راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغان اجرائیه ریاست دویم مرستیال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 کمیټو د کاري بهیر پر چټکتیا هم بحث وکړ. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو د دفاعي، امنیتي، اقتصادي چارو، د اوبو پر مسلې، فرهنګ او کډوالۍ 15 کمیټې جوړې کړې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د ښاري بسونو د ترمیم لپاره هندوستان مرسته ورسره کوي. د ترانسپورت وزارت وایند حکمت الله قوانچ پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د هند او نورو هیوادونو لخوا د مرسته سویو بسونو ډیر شمیر له کاره لویدلي چې اوس به د هند په مرسته بیا فعاله سي. د هند په مالي مرسته به 350 بسونه بیا فعال سي. دا بسونه به په مرکز او ولایتونو کې د خلکو له اړتیاو سره سم وکارول سي. د ترانسپورت وزارت ویاند وایي هند دغه راز ژمنه کړې چې د بسونو د ترمیم لپاره به سلګونه افغان ځوانانو ته تخنیکي روزنه ورکوي. په کابل کې د هند سفارت هم ویلي چې د 2 میلیونه او 8,00,000 ډالرو په ارزښت یې د ښاري بسونو د ترمیم او د پرزجاتو د برابرولو قراردادونه له افغان چارواکو سره لاسلیک کړي دي. د هند سفارت په خبره کړي بیان کې د افغانستان د پرمختګ لپاره د خپلې همکاري ډاډ څرګند کړی. ایران د امریکا پر متحده ایالاتونو تور لګولی چې د سعودي عربستان د ملاتړ له کبله په یمن کې د سویو ظلمونو مسؤول دی. سعودي عربستان په یمن کې د هغه ائتلاف مشري کوي چې د حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي او ایران د دغو یاغیانو ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون وویل د ریاض په ملاتړ د سپینې ماڼۍ وروستۍ اعلامیه په څرګنده او له شک پرته په هغه څه کې د امریکا دخالت ثابتوي چې تهران یې په یمن کې د سعودي عربستان لخوا سوي ظلمونه ګڼي. سپین ماڼۍ د جمعې په ورځ ویلي وه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د تجاوز او له نړیوال قانون څخه د یو مخیزو سرغړونو په وړاندې د سعودي عربستان ملاتړ ته ژمن ده. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې وروسته له هغې چې د سعودي عربستان ځواکونو یو میزایل چې حوثي یاغیانو د ریاض نړیوال هوایي ډګر پر لوري توغولی و شنډ کړ، ریاض پر تهران د مستقیم تجاوز تور ولګاوه. یوه څارونکې ډله وایي په سوریه کې د روسیې د جټ الوتکو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو په ګډون 350 ملکیان وژل سوي دي. د دې ډلې په خبره دغه ملکیان د سوریې د ختیځ په هغه کلي کې وژل سوي چې د داعش ډلې لخوا نیول سوی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشتر ډله وی دغه حمله پرون سهار په دایر الزور ولایت کې سوی. د ډلې تر دې مخکې د وژل سو شمیر 34 یاد کړی و. د دې څارونکي ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي پرون د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې د نړېدلو ودانیو تر پلټلو وروسته د مړو شمیر زیات سو، خو د ملکیانو د وژل کېدو دغه راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. روسیې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د 2011 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د سوریې په جګړه کې تر 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. د شمالي قفقاز د چچنیا رهبر رمضان قدیروف وایي چې د دې وخت راغلی څو واک پرېږدي. قدیروف د روسیې له رشیا یو تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه وویل، یو وخت زما په څیر خلکو ته د جنگ او د نظم د بیرته راوستلو لپاره اړتیا وه، خو اوس نظم لرو. یو 30 کلن قدیروف واضح ونه ویل چې استعفا کوي، او کرملین هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په 2001 میلادي کال کې چې قدیروف 30 کلن سو، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی د چچنیا د ولسمشر په توګه وټاکه. قدیروف وتوانید د 2014 میلادي کال د سپتمبر په انتخاباتو کې بله 15 کلنه دوره هم وګټي. د البانیا جمهور رئیس ایلیر میتا د سربیا یو جنوبي شارګوټي ته چې ډیری اوسیدونکي یې البانیایان دي، دو ورځنی غیر رسمي سفر پرون پیل کړ. ولسمشر میتا پرون په میدویدیا کې له محلي چارواکو سره د کتنې پر مهال وویل د بلګراد او تیرانا ترمنځ د اړیکو نوی پړاو رارسېدلی دی. هغه زیاته کړه خوښ دی چې د همکاري له پیغام سره سیمې ته ورغلی، ځکه د ده په باور موږ د سربیا او البانیا ترمنځ د همکاري په یوه نوي دور کې ژوند کوو. د بالکان حوزې د دغو دوو هیوادونو سربیا او البانیا اړیکې ترینګلې پاتې دي. په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د سربیا پخوانی ولایت کاسوو چې اکثریت اوسیدونکي البانیایان دي په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. دغه اقدام له سربیا او روسیې پرته د 145 هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل سو.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
په راپورونو کې اوریئ چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه د خپلو څرګندونو دفاع وکړه.
باز هم میگم همه کسانی که داعش شکست داده دستشان درد نکنه.
افغان حکومت وی 15,000 وګړي د ژمي پر مهال مهم مرستو ته اړتیا لري. د ملي امنیت پخوانی سلاکار ویلي چې اوسنی حکومت مشروعیت نه لري. دا هم ورته چې مشران جرګې د موبایل ټلیفونونو پر مصرفي کارډونو د 10% مالیه فرمان تایید کړ.
په شرط ده چې بلات مخابرات به او مالی وزارت به د مسولیت پر پښپښ میاشتو کې هغه ټکنالوژي چې د مجلس کې وعده کړي هغه
برابرۍ او ملت ته به اطمینان ورکوي. د سعودي عربستان ولیعهد د ټوریزم په وړاندې د مبارزې خبره کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع کړې ده. ایران انټرنیشنل ټلویزیون ته په یوه تازه مرکه کې محقق ویلي خبرې یې د افغانستان په خیر دي او تر پایه پرې درېږي. محمد محقق د افغانانو په شمول د هغو جنګیالیو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جنګیږي. بلخوا ښاغلی محقق پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره پر دوه اړخیزو اړیکو او له ټوریزم سره پر مبارزې هم خبرې کړې دي. نور تفصیل د سپیولا ستانکزی پراپور کی.
د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په زیاتو همکاریو ټینګار کړی دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې ده. دوی دواړو پرون په تهران کې سره کتلی دي. محمد محقق په داسې حال کې د تروریستي ډلو پر ضد د افغانستان او ایران د همکاریو په پراختیا ټینګار کړی چې هغه وړمه ورځ په تهران کې یوې غونډې ته د افغانانو په شمول د هغو جنګیالیو ستاینه وکړه چې په سوریه کې جګړه مخته وړي. په تهران کې د اهل بیت د مینوالو په نوم جوړې شوې غونډې ته د محقق د ویناو یوه برخه.
از همه رزمندگان که در این نبردها تشریک مساعی کردند.
له ټولو جنګیالیو که هغه د عراق او سوریه جنګیالی وي یا یې پوځ وي او یا د ایران، افغانستان، پاکستان او نورو ځایونو وي او په دې جګړو کې برخه اخیستې او بریالي شوي، د زړه له کومې ترې مننه کوم.
از اونها صمیمانه تشکر کنم.
تازه ورسته له هغه چې د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د محمد محقق څرګندونو په کور دننه د زونو افغانانو له هغه ډلې د ملي شورا د یو شمیر غړیو توند عکس العملونه وپارول، هغه یو وار بیا له خپل څرګندونو دفاع کړی ده. محقق له ایران انټرنیشنل ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د هغه څه ننګ کوي چې په تهران کې ویل دي. هغه له ایران انټرنیشنل سره په مرکه کې ویلي خبرې د هیواد په خیر دي او تر پای دفاع کوي. د افغان حکومت هیڅ یو ویاند د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د جنجال پارونکو څرګندونو په اړه څه ویل نه غواړي. د بهرنیو چارو وزارت بیا څه وخت مخکې یوازې همدومره ویلي چې سوریه ته د جګړو لپاره د افغانانو د استولو مسأله به له ایراني چارواکو سره وڅېړي. خو د ملي شورا دواړو جرګو د اجرایه ریاست د دویم مرستیال په څرګندونو خواشینی ښودلي او هغه یې ناسمې بللې دي. د رپورټونو په اساس د ایران د فاطمیون لښکر په ډله کې چې د سپاهي پاسداران لخوا اداره کیږي، زرګونه افغانان هم د سوریې په جګړه کې ښکېل شوي دي.
ومردل چې د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو په باب د خپلو څرګندونو دفاع کړې ده. محمد محقق په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي وحدت ګوند افغان حکومت یا هم د خپله افغانان د سوریې جګړې ته نه دي لیږلي، بلکې په دې جګړه کې افغانانو د خپلې عقیدې له مخې او په افغانستان کې د داعش د حملو او تاوتریخوالي په ځواب کې ګډون کړی دی. محمد محقق د امریکا ژغ آشنا راډیو ته پرون په مرکه کې ویلي
ما د اونجا گفتم که داعش یک پدیده شوم بین المللی هست و این مسئله را اظهار خوشی کردم که این خلافت خودخواندهشان سقوط کرد و از همه کسایی که در این سقوط داعش سهم گرفته از اونا قدردانی کردم و معالم باز هم میگم همه کسانی که داعش شکست داده دستشان درد نکنه.
د اجرایه ریاست دویم مرستیال وی د افغانستان رسمي سیاست لا هم د بشار الاسد حکومت په رسمیت پیژني. پر پرونی کې ولستی وی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک لشکر فاطمیون افغان شیعهګان د ماشونو او پیران کې د دایمي استوګنې د اسنادو په بدل کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لپاره د سوریې جنگ ته لیږي. تر اوسه د سوریې په جګړه کې د ګڼو افغان ځوانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه ورکول سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون د راپورونو په اړه د څېړنو ژمنه کړې ده. تر اوسه افغان حکومت د محمد محقق د څرګندونو په اړه رسمن تبصره نه ده کړې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وی شاوخوا نیم میلیون بې ځایه سوي او راستنه سوي کډوال په ژمي کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په ځینو ولایتونو کې د خپلو مرستو رسولو د لړۍ تر پیل وروسته پرون په کابل کې له دغسې کورنیو سره د مرستو پروګرام پیل کړ. تفصیل له یوسف خان زادران ناوري.
را روان سخت ژمی او سړو د بې ځایه شو افغانانو د هغو په اړه چې له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته راستنه شوي دي اندېښنې راپارولې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت څېړنې ښیي چې له دغو کورنیو نه شاوخوا نیم میلیون کسان په را روان ژمي کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر استازی فتحیه عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دغو بېوزلو کورنیو ته د نوموړې ادارې د مرستو د پیل په مراسمو کې په نورو مرسته کوونکو ادارو هم د لاسنیوي غږ وکړ. دا وایي یو ان ایچ سی آر د کډوالو لپاره د خیمو بندوبست او نورې مرستې کوي، خو په دې برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستې هم مهمې دي. موږ د افغان حکومت سره مرستې او لاسنیوي ته ژمن یو او له مرستو کوونکو د مرستو مننه کوو. ملګرو ملتونو د افغان حکومت په همغږۍ شاوخوا 300,000 بېوزله کورنیو ته د لومړنیو مرستو رسولو لړۍ تېره میاشت له ځینو زیانمنو ولایتونو پیل کړه. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې دا لړۍ پرانیسته چې د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې 10,000 کورنۍ به د دغې ادارې لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي. د مرستو په دغې بسته کې هر کورنۍ ته 200 امریکایي ډالر، کمبلې او ځینې ژمني توکي په نظر کې نیول شوي دي. خو آیا یادې مرستې به د دغو کورنیو ستونزې هوارې کړي؟ څو تنو ښځې چې د مرستو اخیستلو لپاره خپل نوبت ته منتظرې وې ازادي راډیو ته وویل په هیڅ وجه، خو لږ تر لږه دوی ته به د کوټې ګرمولو د ځینو امکاناتو وس ورکړي.
ژمي کې ساکالی نه دی، پروس کالی خو لا خو کې خاص مدر ساکالی په خدا کې شی لرو، خالص زوس په دا شاوخوا باندې په بیا اخم مسوزوم
وسول دا زومه بیګم بچان دا سره پیدل یخنه وایستانه چې ما ورته یا لګولي وای یا مې هغه کړي وای نه سنځلی وای نه وسم نه وکېدله او اوس دا کو مخکې موږ سره وکړو بخاري ورته واخلو.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وای دا وخت یو میلیون ډیر افغانان ل خپل مینو بیځایه دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل د بیځای شویو او رستن شویو کډوالو سره اته یو زر افغان کورنۍ لومړنی مرستو ته اړتیا لري.
مجموعاً در سراسر افغانستان 78,000 فامیل
دی. وی په ټول افغانستان کې اته یو زر زیانمنې او اړې کورنۍ مشخص شوی چې شمیرې نیم میلیون ته رسیږي. دوی ته د مرستو لړۍ دلته نن او په ځینو نور ولایتونو کې مخکې پیل شوی.
تر بعضې ولایت دیګه
ښاغلی بلخی وایي یو ان ایچ سی آر شاوخوا 300,000 او افغان حکومت نږدې 200,000 کسانو ته د مرستو تابعیا کړې ده. د خبره دا کورنۍ تر دقیقې ارزونې وروسته په نښه شوې چې په وار سره به لوټولو سره مرسته وشي.
د افغانستان مشرانو جرګې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه د 10% مالیې اخیستلو فرمان تایید کړ. د دې جرګې غړو پرون په عمومي غونډه کې وویل که دوی دغه فرمان رد کړي نو حکومت به د بودیجې په تطبیق کې له ستونزو سره مخامخ شي. حدیث پردیس له کابل.
مشرانو جرګه د موبایل کریډیټ کارتونو د 10% مالیه اخیستلو د فرمان په تایید سره وایي د دغه فرمان ردیدل به د ملي بودیجې د کسر لامل شي. د مشرانو جرګې غړو د دغه جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل حکومت باید د دغه مالیه د راټولولو لپاره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې شفاف برېښنایي سیستم رامنځته کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار
په شرط دې چې بلات مخابرات به او مالی وزارت به د محصولاتو لپاره په شپږ میاشتو کې هغه ټکنالوژي چې دلته مجلس کې وعده کړي هغه برابري او ملت ته به اطمینان ورکوي.
د مشرانو جرګې غړو د غشان له مخابراتي شرکتونو او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت وغوښتل چې د ورځنیو مکالماتو د قیمتونو د کمیدو په برخه کې هڅې وکړي. د دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې یو نیمه میاشت وړاندې ولسي جرګې له کریډیټ کارتونو نه د مالیې د ګرځولو د فرمان پردولو سره ویلي و. له دې وروسته هیڅوک مکلف نه دي چې له کریډیټ کارتونو 10% مالیه ورکړي. د ولسي جرګې غړو ویلي و چې له کریډیټ کارتونو د مالیې د ګرځولو لپاره د یو منظم او شفاف ستوم د موجودیت لامل د فرمان رد کړ. د پداسې حال کې چې دوه ونې وړاندې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د کریډیټ کارتونو نه لس په سلو کې د مالی د ګرځولو د سیستم له شفافیت ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان نجیب ننګیال د مشرانو جرګې له دې اقدام هرکلی کوي. وایي چې دا سیستم به په راتلونکو څلورو میاشتو کې جوړ شي.
مخابراتو وزارت د مشرانو جرګې د محترم استاذ لپټیکلی څخه مننه کوي او په ځمن کې ژمنه کوي چې راتلونکو څلور میاشتو کې به د 10% مالي سیستم یا د ریئل ټایم منیجمنت سیستم جوړ شي او د دوه میاشتو امتحاني دورې نه وروسته به هغه فعال وسي.
ښاغلی ننګیال وایي د دې سیستم په فعالېدو به خلک په دې ډاډه شي چې له کریډیټ کارتونو نه ګرځول شوي مالیه د دولت خزانې ته جمع شوي او دا د خلکو او حکومت دواړو په ګټه ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار وایي اوسنۍ حکومت د قانوني فاجعې او سیاسي نمشروعیت سره مخامخ دی. رنگین دات پر سپنتا پرون د ګوندونو د ملي محور او پراختیا غونډې ته وویل دا وخت هیواد په اضطراري حالت کې دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت مشروعیت د خلکو له رایې سرچینه اخیستې ده. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملي امنیت پخوانی سلاکار وایي د هرې ورځې په تېرېدو په دغه هېواد کې قانون ماتونه ډېریږي. رنګین داد فرس پنتا د یکشنبې په ورځ د ملي محور د ګوندونو او د افغانستان د پراختیا غونډې ته وویل د افغانستان نیمه خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده چې په خبره یې دا د اوسني حکومت د نمشروعیت ښکارندویي کوي.
آنانی که امروز در رأس ارم قدرت نشستند بیشتر مشروعیت خود را
هغه چې نن د قدرت په رأس کې دي خپل مشروعیت د خلکو د رایو په پرتله تر ډېره د نړۍ د سترو هېوادونو په قدرت او اراده کې ګوري. زموږ تمه دا وه چې د خدمت په کولو سره څه سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي خو په واقعیت کې داسې ونه سوه.
له دې وړاندې ځینو نورو ګوندونو او سیاسي څېرو هم د ملي وحدت حکومت په کړنو انتقاد کړی دی. د افغانستان نوې ملي جبهې د سیاسي ګوندونو کور د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا د حراست او ثبات شورا د افغانستان د والیانو انجمن او ځینو نورو سیاسي جریاناتو هم له تېر یو کال راهیسې په ملي وحدت حکومت سخت انتقادونه کړي دي. ناامني بېوزلي له هېواده د ځوانانو تېښته د ګاونډیو هېوادونو مداخلې او قانون ماتونه هغه موارد دي چې د دغو سیاسي جریانونو اندېښنې راپارولې او له امله یې په افغان حکومت انتقادونه کوي. خو د ملي وحدت حکومت ځواب یې په اړه څه دی؟ د ولسمشر د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما انتظار داریم که جناب دکتر سپانتا قانون اساسی افغانستان رو به دقت مطالعه کنند.
مگتم الارو چه دکتر سپانتا اساسی قانون پا دقیق دول مطالعه کری د جمهوری ریاست دوره پا حقه که خی وضاحت لری او د حکومت مشروعیت هم د خلق و رای ده
حکومت وحدت ملی برگرفتش تزوارای مردم هست.
بلخوا په پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر مولوی عبدالسلام ضعیف وایي د امریکا نظامی ستراتیژیک کاری نه ده او افغانستان له سولې لري کوي.
اول مشکل دا دی چې په افغانستان کې د افغانستان کوم موضوع چې ده دا یو سیاسي موضوع ده او په سیاسي لار او په تګلار او په سیاسي ستراتیژي به حل لار ورته پیدا کیږي. متاسفانه چې دغه سیاسي ستراتیژي اوس د نظامی ستراتیژي تابع سره تر څو چې نظامی ستراتیژي په افغانستان کې حاکم وی نو موږ به د مشکلاتو سره مخ یو او یو سیاسي حل لار به نس پیدا کېدل.
د وړاندیز کوي چې سبات درسي دوه په هدف باید سوله په یو پروسه بدل شي نه په یو پروژې. د جګړې خېل خواوي باید په یو بل باور وکړي او له موافقه ورسته اجرایی تضمین ورکړل شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقیوم سجادی په دې باور دی تر کومه چې مخالف لوري د اختلاف ټکی او ګډ لیدلوري یو له بل سره شریک نه کړي د روانو اختلافونو حل او د سولې ټینګښت زمینه برابرېدل به ستونزمنوي.
اوس په احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ګلوبل وایسز خبرونه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د خرابیدونکي وضعیت په اړه لیکي چې د دې بې امنیتۍ تیره څوکه خبریالانو ته متوجه ده. خبرونه پر شمشاد تلویزیون وسلوال برید او د جمعیت اسلامي د پلویانو په غونډه کې د یو انتحاري برید په ترڅ کې د راه فردا تلویزیون د ژورنالیستانو د مرګ ژوبلې د پیښو یادونه کوي او په یو مطلب کې لیکي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې دا ډول حمله اوس عادي شوي دي. ګلوبل وایسز پر شمشاد تلویزیون له حمله وروسته د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د مشر صدیق صدیقی تبصرې ته چې پر ټویټر پاڼه په یو پیغام کې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې د پرمختګ ډاډ ورکړی اشاره کوي. ښاغلی صدیقی لیکلی دی چې د رسنیو آزادي په تیرو شپږو کلونو کې د افغانستان تر ټولو با ارزښته لاسته راوړنه ده او هیڅوک یې مخه نشي نیولی. خبرونه لیکي د صدیقی دا وینا رښتیا ده چې د رسنیو ازادي د طالبانو د واکمنۍ له نسکوري دورسته تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده او په دې ترڅ کې ډیرو مسلکي او مدرنو رسنیو تقریبا له صفر څخه کار پیل کړ. خو د خبرونه په وینا د نوموړي دا خبره چې وایي په افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ مخه هیڅوک نشي نیولی غلطه ده. ګلوبل وایسز د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د 13 جولای میاشتې هغه راپور د مثال په توګه یادوي چې وایي افغانستان له سوریه وروسته د خبریالانو لپاره دوهم خطرناک هیواد دی. دا کمیټه وایي چې د سګانی کال په لومړۍ نیمایي کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد په پیښو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 15 زیاتوالی راغلی او په دې ترڅ کې 10 ژورنالیستان وژل شوي دي. خبرونه لیکي افغان ژورنالیستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا وهل کیږي او ګواښل کیږي. ګلوبل وایسز پوښتنه کوي آیا ټول را روان کلونه به د افغانستان د رسنیو لپاره خونړی وي؟ د امریکا د پاوز ورځپاڼه سټارز اند سترایپس لیکي په افغانستان کې د امریکا د پاوز ښځینه افسران هومره د جنسیتي مسایلو په اړه خبرې نه کوي لکه د جګړې په اړه یې چې کوي. ورځپاڼې په دې اړه په مطلب کې د امریکایي پوځي افسر جنرال روبن فانټس عکس چاپ کړی. په تصویر کې دا میرمن په داسې حال کې لیدل کیږي چې له نورو ښځینه افسرانو سره خبرې کوي. تورن جنرال رابین فونټس 4 میاشتې مخکې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت د انتقال د مشترکې قومندانۍ د مشرې په توګه وګمارل شوه. سټارز اند سترایپس د میرمن فونټس له قوله لیکي چې نوموړی وایي د غوث ملاتړ ماموریت له ټولو ستونزو سره سره د بېساري بریالیتوب په درشل کې دی. نوموړی ورځپاڼې ته ویلي له هغې ورځې چې پر دې دنده یې کار پیل کړی په پرله پسې ډول د افغان پوز د بیلابیلو قولی اردوګانو او د زونونو د قومندانۍ قرارګاو ته ځي او همدارس پر هغو پروژو د تفتیش چارې ورلغاړې دي چې امریکا یې تمویلوي. ورځپاڼه لیکي تورن جنرال روبین فونټس له افغان چارواکو سره په منظم ډول لیده کاته کوي. سټارز اند سترایپس لیکي چې د امریکایي افسر اوس د جګړې په اړه خورا زیاته تجربه او پوهه ترلاسه کړې او په تیره پوهیږي چې پر خپل ځان د بسیاینې تر بریده د افغان پوځیانو لپاره څومره واټن پاتې ده.
د سعودي عربستان والی عهد ګواښ کړی تر هغه به ترورستان تعقیب کړي چې هغه یې لمنځه نیوي وړي. د سعودي ولی عهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان پرون دا څرګندونه په هغه غونډه کې وکړې چې د ټوریزم پر ضد د اسلامي هیوادونو د جوړ شوي ائتلاف غړو پکې ګډون کړی وو. نور تفصیل له صفی الله استانکزی نه اوري.
د سعودي عربستان ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان په ریاض کې د تروریزم ضد اسلامي اتحاد په غونډه کې وویل تروریزم په تیرو څو کلونو کې په ټولو اسلامي هیوادونو کې موجود دی خو پر ضد یې کلکه همغږي نشته. هغه د یادې غونډې په پرانستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په وړاندې باید د دولتونو چارواکي له یو بل سره ښه همغږي ولري. په تیرو کلونو کې زموږ ستاسې ټولو هیوادونو کې تروریزم فعال و. اکثر تروریستي سازمانونه په څو هیوادونو کې فعال دي خو په وړاندې د اسلامي هیوادونو ترمنځ قوي او ځانګړې همغږي نشته او دا هغه څه دي چې نن پای ته رسیږي، ځکه موږ دا اتحاد لرو. څه باندې څلوېښت اسلامي هیوادونه نن یو قوي پیغام ورکوي چې یو ځای سره کار کوي او د یو بل له فعالیتونو د ملاتړ لپاره هڅې همغږي کوي. د تروریزم پر ضد اسلامي هیوادونو د ائتلاف لمړنۍ غونډه په ریاض کې د اسلامي هیوادونو دفاع وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون وشو چې پکې څه باندې څلوېښتو هیوادونو برخه اخیستې وه. دا ائتلاف د توندلارو ډلو د تاوتریخوالیو د ختمولو لپاره یو پان اسلامیک بهیر بلل کیږي. د تروریزم ضد ائتلاف په 2015 کال کې د محمد بن سلمان تر څار لاندې اعلان شو او اکثر غړي هغه هیوادونه دي چې اکثریت پکې سنی مذهب اوسیږي. د سعودي عربستان دایمي سیال، شیعه ایران او دوه ملګري سوریه او عراق په دغه ائتلاف کې نه دي شامل. د تروریزم ضد اسلامي هیوادونو ائتلاف لمړنۍ غونډه په داسې حال کې وشوه چې د ایران، عربستان او امریکا لخوا د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې څو نړیوالې ډلې جګړه مخته وړي. د ریاض په پرونۍ غونډه کې د افغانستان، مصر، متحده عربي اماراتو، بحرین، یوګاندا، سومالیا، موریتانیا، لبنان، لیبیا، یمن او ترکیه په شمول د څو اسلامي هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. د دغه ائتلاف سر قمانداني متقاعده پاکستانی جنرال راحل شریف ته ورکړل شوې ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی یاست. اوس به اسمت څاروان راتوي چې په نړۍ کې لرغونپوهان د تاریخي او لرغونو آثارو د پیژندنې او تشخیص لپاره له کومو لارو چارو کار اخلي.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینسپوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی د غراز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو مؤسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډ پلورل شوی و جعلي دی. ساوت بیس وویل چې د دغه انځور چې ناپیژندوی سړی یا ان من نومیږي لابراتواري معاینه وشوده چې جعلي دی. د دې انځور په اړه څېړنه وروسته له دې پیل شوه چې وویل شول د هغې پلورونکی تښتېدلی دی.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
زه آغا جان د زابل ولایت د شارصفا د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ورونو زموږ د شارصفا په ولسوالۍ کې هیڅ کار حکومت نه دی کړی. یعنې نه پلونه جوړ کړي دي، نه کاریزونه جوړ کړي دي، نه د پلچکو د پلو د دې کار کړی دی. پلوړ په کلو کې موږ د کلو د کاریزو هیڅ کار نه دی کړی. موږ کاریزونه ډېر ډک دي، وچ دي، اوبه نه لري، مچه ده کړي، څه کار نه دی کړی.
خبرکوم او زدا غشتنه کنه پاکستان د وسیم مشران چې دا غدا پاکستان موضوع چې د درې څلور کاله بعد امریکایان وځي کړه پاکستان حکومت تغیر پیدا کی دا پاکستان زموږ سره خطر دی. د څلور کاله بیا هم د افغانستان ته د خطر چې په درسي د افغانستان هر څه چور کړ بیا هم په چور خطر دی. او وخت به وي د سرحدات په سوار وي چې سرحدات قوي دي. د افغانستان په ټوپ تیارا په کار ده. دا پاکستان ښکارا او پټ همیشه د سفینی چې سر کسه افغانان له ورته وژني هیڅ مخنیوی نه کوي. افغانان ځکه غواړي، افغانان اوبه غواړي، افغانستان خلک برق غواړي، هیڅ نه در قدر دي. یو مخ پاکستان هم په شروع کړي دي په هر طریقه باندې وژني، او زموږ د افغانستان مشران هیڅ پلان نه جوړي. د پاکستان وزیران ته ګوره هر وخت روان دي، کله ایران ته ځي پلان افغانستان په جوړي، کله روس ته روان دي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
د خبرونه په پاتې شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه خبريږي، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف پلټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د یو اوسیدونکي شیردل پاسون ستونزه راخسته ده. د وای د درقد ولسوالۍ په لزګونو زره نفوس لري او د روغتي کلینیکونو شمیر پکې یوازې دوه یا درې دي. د وای د روغتون د نشټون لامل د سیمه خلک له سختو کړاوونو سره مخ دي. د دستون زموږ عام روغتي وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شیردل پاسونه او ورپسې به د عام روغتي د وزارت د مسؤلینو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
رورستان نوم څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
شردل پاسنه ما په درقت ولسوالۍ وسیدون کوي او د تاخر ولایت.
په درقت ولسوالۍ کې تاسو له کوم ستونزې سره مخ یاست؟
ستونزې خو ډېرې دي. کوم د ستونزې چې ده او ستره ستونزه ده هغه ته صحیح بخش کې ده. دوه درې کلینیک دي، دوه کلینیک په ضعیفه شکل دي چې هلته ډېر هلته خو بېخي هېڅ تعمیر نه لري او مرکز کلینیک دلته تعمیر جوړ کړی دی. دغه کلینیک کولی نه شي د خلکو ستونزه حل کړي. متخصص ډاکټر هلته نشته، متخصص قابله بېخي د شروع بخش کې موږ ډاکټر نه لرو. همیشه خلک د ستونزو سره چې لاس ګریوان دي. دغه سیاتر چې خپل ژوند لاس ورکوي مرکز ته په وخت رسېدلی نه شي. یو سلو شل کیلومتر ته مرکز دا کلینیک لري دی، نو هلته خلک چې ډېر د درد وړي او رنج وړي هغه ته د صحیح بخشو کې ده. دا خلک به دیولس کالو د دولت سره زیاته ګیله لري. د مرکزي دولت دې خلکو ته هیڅ توجه کړې نه ده.
دغه کلینیکونه چې د نفوذو په تناسب کم دي، ښځو ماشومانو او نورو خلکو ته څومره ستونزې پېښې کړې؟
پاوا کې چې دا د ریک کلینیک جوړ شوی دی، پاوا کې د 3000 نفر لپاره جوړ شوی وو. اوه سال ته 8000 نفوس دی. تاسو خپل قضاوت وکړئ چې 8000 نفوس دا ټول یې ډاکټر مایل کولای شي مرکز کې. ورځ 200 نارینه مریضه وته ناشتي، 200 کریم ماشومان، 200 شجنه وته ناشتي. تشکیل ډیر لږ دی او بل دلته متخصص ډاکټر نه لري. بل دې کلینیک ته 500 میاشتې کې یو ځل دوا ورسیږي. د ولاسه بخش موږ متخصص ډاکټر دی خدمت دقت کې ټول نه لرو، غیر چې دوی قابلیت دي.
ښه، دا سه پیخه هم کله شوی چې کوم مریض د روغتي خدمتونو د نشټوالي لامل استصور کړی وي؟
اینی شایدم چې مستقال کې لاستانه سړي په اثر د ولادت په ژوند تلاسه ورکوي. کله چې موږ مرکز سره انتقال وو مرکز ډیر لري دی او هلته سیند دی، مجبور دي سیند کې 15000 د سره به کښتۍ دی چې ورکوي. بیا بل لاسره موټر نه شي 15000 په مرکز د مریض انتقالیږي. نو دا غستون سره ډیر لاسو غریوانو او که دغه دولت مشته توجه د ولس لپاره ونه کړي نو مرګ مېر مادرام به وي او د خپل ژوند په تلاسه ورکوي.
تاسو دا ستونزه د تخار ولایت لوالي یا نورو چارواکو سره شریکه کړي؟
څل زله مدا خبره چارواکو سره شریکه ده. متمدبات ورلارې دا خبر رسولې ده، والد غوړو رسولې ده، د سیاټامې ته بخښه ده غوړو رسولې ده. دغه په درکټ ولسوالۍ کې دغه ستونزه دي. نو دلته مو ته یو لاس بستر رښتون کې تاسو جوړ کړئ. د خلکو لپاره بیا ځر نفس دلته ژوند کوي. دا کولی چې دغه لاس بستر رښتون کې د خپل مشکلات حل کړي. کله چې دا رښتون هم جوړیږي دته باید دغه تشکیلات هغه کم مشه چې د ضرورت ته په نظر کې ونیول شي. خو دوی وعده کړی چې موږ کولی شو د لاس بستر رښتون جوړو. په دې شپه نو څوک لګي دی ولته ولې د لاس دریز خون دی التجات کی
وس له حکومت سره غواړی
موږ مشتنه د مرکز د مرکز د سردار او د محلي د سردار د دقت مسالې کې واقعا دغه ولست دی خپل د خاورې بولی دغه یو تذکرال لري د یو رائے ورکړه دغه جمهور رائے ورکړه دغه لپاره یو شپخانه رخصت په نظر کې ولې چې دغه مزدور خلک دې درد لیدل دي چې دغه خپل مشکلات حل کړي فقط دغه تقاضا مده.
د انصاف پلټکه
د دستونزو مدعام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د سانګې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال سره شریک کړه. اروال سب د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ یو وسیدونکی په دغه ولسوالۍ کې د روغتیي مرکزونو لکموالي شکایت کړ. ستاسې نظر غواړو.
درقد ولسوالۍ د افغانستان د ټولو ولسوالۍ د جملې نه ولسوالۍ ده او دلته ټولو کې مشکلات دلته به هم موجود وي. خو زه په مجموع کې عرض کوم چې د تخار ولایت کې نسبت نورو ډېرو ولایتو ته روغتیایي سهولتونه امکانات ښه موجود دي. په داسې حال کې چې 1,55,222 کسه نفوس لري تخار ولایت، هلته 85 روغتیایي مرکزونه چې شفخانې پکې دي د روغتیایي مرکزونه پکې دي هلته فعال دي. د درکت ولسوالۍ کې درې روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې دوه بي سي او یو سي سي ده. هلته څلور تنه ښځینه روغتیایي کارکوونکي چې ډاکټر او قابلې وي دي هغوی هلته کار کوي او خدمات عرضه کوي. د یک شک نشته چې بعضې کلي به داسې وي چې دغه د روغتیایي مرکزونو نه به ډېر لري او هغوی ته وزارت امکانات نشته چې جلا روغتیایي مرکزونه ورته جوړ کړي. نو د دې سره سره وزارت شاته ما په پلان کې لري چې دغسې ولسوالیو ته دغه کم سي چې موږ ورته وایو دا د اقل د لسو نه تر شلو پورې بسترونه ولري. امیدوار چې په دغه ولسوالۍ کې لکه نورې ولسوالۍ د عام خلک د حکومت سره یا د عامې روغتیا د وزارت او د ټیم سره همکار وسي، که د ځای کم وتي هغې کې مرسته وکړي او که نور څه امکانات د هغه امنیتي مشکلاتو پیسې کې هم مرسته وکړي. یو زه به انشاءالله ډېر زر دغه د درکت د خلکو مشکل موږ نه وایو چې موږ ټول د دوی مشکل حل کړی. د دوی مشکلات به د مربوطه روغتیایي موسسه سره چې هلته د عامې روغتیا د وزارت د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت لري هغوی سره به دا خبرې او مشکلات شریکم تر څو څنګه کولی شي د خلکو ته نسبتا دغه خپل فعالیتونه بهتر وښکي.
اروال صاحب داسې ویلی شو چې تر اوسه ولې دغه ستونزې ته توجه نه ده شوې.
توجه شوې خو ګورې خلک څه چې غواړي هغه د هغې سوالونو ته جواب ورکول دا ډېر مشکل دی چې په سل په سلو کې وشي. همدا اوس تاسو وګورئ د کابل په مرکز کې ډېر داسې شفخانو کې په مرکزي شفخانو کې مشکلات شته. د دې مشکلاتو د حل لپاره پلانونه په نظر کې دي. امیدوار چې د امنیت په ښه کېدو سره او د ټولو ولسوالیو د روغتیایي مشکلاتو د حل لپاره کوم پلانونه چې موږ په نظر کې لرو هغه عملي شي.
د درقد ولسوالۍ هغه کلیوالو سیمو ته هغه عاجل پروګرامونه څه دي؟
ګورئ موږ دغسې کلو ته چې هغې نفوس ډېر کم وي او هلته روغتیایي مرکزونه نه جوړېږي دوه رقمه پلانونه لرو. یو د روغتیایي پوستو په نامه یو پلان دی چې هغه عملاً تطبیق شوی دی. درقد د ولسوالۍ په ټولو کلو کې موږ روغتیایي رضاکاران لرو. یو بل نسبتا د هغې ته پرمختللی پروګرام دی چې هغه اوس وزارت سره تمام پام کې لري. هغه د روغتیایي ځال یا اشیانې صحي په نامه یو پروګرام دی چې هغې کې قابله او یو روغتیایي رضاکاران په ګډه کار کوي او دا ډېر ګټور تمام شوی. انشاءالله موږ په نظر کې لرو چې دغه روغتیایي ځال هم په دغه ساحو کې جوړ شي.
هروال صاحب تاسې ډاډ ورکوئ چې دغه ستونزه به کمه شي؟
په آخره کې زه ستاسې لاندنه د درکد ولسوالۍ محترم او غیرتي خلکو ته ډاډ ورکوم چې د عامې روغتیا وزارت او همکاران یې په دې تړاو فکر کوي او کار کوي. پلانونه لري او امیدوار یو چې له د نورو مشکلاتو په خوا کې زموږ روغتیایي مشکلات هم حل شي او د بودجې د کافي درلودلو په وخت کې به انشاءالله دوی ته د دوی د روغتیایي سهولتونو د برابرولو په اړه پوره توجه ولري.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ وسیدونکي په سیمه کې شته روغتي مرکزونه خلکو ته کافي نه ګڼي او د عامه روغتي وزارت وایي په درقد ولسوالۍ کې اوس مهال کلینیکونه شته خو د نفوسو د زیاتوالي له امله کافي نه ګڼل کیږي. دا وزارت ډاډ ورکوي چې د ستونزې د حل لپاره یې پروګرامونه ترتیب کړي او په عملي کېدو یې هم لاس پورې شوی دی. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لارې موجودې وسي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ورکو دوستانو ته پروگرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د لا خوشی په هیله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره در تخبروم. د خبرونی په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند خیره لېږلې دي.
بله السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو له زړه څخه سلامونه وایم. زه عزت الله زلانی له مرکز لشکرګاه شهر نه اړیکه نیولې ده. د ازادي رادیو کارکونکو یو جهان مننه کوم چې موږ لپاره خدمت کړې دي او موږ کوم ورکسي عجزان چې د رادیو د لارې په درسې وي دي دې څخه زیات مننه کوم. د دې سیله وبښتنه لرو چې همداسې د وطن لپاره خدمت وکړي مپوړانه شخص پرونه شاوردن کې د الله تمان عزت الله زلان هلمند
مننه کوم. عزت الله زلان له هلمند ولایت تاسو په خپل پیغام کې د خپل ورک د مونډلو خبره کړې خو د مونډل سوي کس نوم یا ځای مونږ ته شوډلې. هله د چې نور دوستان چې د همدې خبرونه لاله خپل ورک تر سیژنو د هغه نوم او یا ځای یاد کې څو نور دوستان پوسی او هم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د هغه کس پاړه د ورک پیغام بیا بیا خبر نسی. ورزوی بل دوست چې د هم له هلمند ولایت پیغام راستولې او په دې پیغام کې د یو کس پاړه معلومات لري چې له د بای وورو.
السلام علیکم. زای شاجان د هلمند ولایت نه د لیول سالین خبره کوم. د ورک اجزانو پروګرام ته زنګ ولی دی یو عالم چې ځان د شرامت زیب ولي خپل نوم وکیل معرفي کوي دی وايي چې زه د غزد کلا د ولایت د کرباغ د سیمې یم د مکور. نو دغه لیک وکیل نمیږي دا سی کش کش سترګي دي دا ساجي سیستم هم برابر نه دی دا سی د لس دو لس کال په عمر باندې به ان شاء الله یی دغه پاک معلومات ته کې څو کریم ما आवाज اوري پر دغه شمارې دي زنګو 0 9 3 2 0 3 5 ستاسو د انتظار په هیله. السلام علیکم رحمت
سمې اولاد زابل ولایت شاجیل وسالي څخه مې اړیکه نیولې ده. یو ځوان ده چې لاس کار کوي یو پن لاس کار نه کار کوي چې کور راکته وي ده. ما به نو اوس بیلن تنځ میاس کیږي لمر ته وخت یې کړی ده کې څوک ما د غاورې خپلوان یا مور پلار ما ته په دیش مې اړیکه ونی چې سپر اویا د پنځور یو اویا نتر ویش پال نو نه تور جان ده.
دوستانو که تاسو هم په خپل ورکو پسې ګرځئ نو کولای سي د ازادي رادیو د ورکو دوستانو اوازانو پروګرام ته زنګ ووهئ خپل پیغام راته ووایست. په سپتمبر کې دستګاه کې مو پیغام ثبتیږي او موږ یې درته خبرو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمیرې مو حتما ووایست څو نور دوستان چې تاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولای سي تاسو ته زنګ ووهئ. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام سپتمبر کې دستګاه شمیرې تر سره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس به هم تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښل راټوي په کډه به وورو.
شاو الدین د غزنی دی ولایت مکور دی ولسوالی دی دولنی دی تنگی دی کلی و سیدو
کیمه د مایا زوده د عبدالکریم په نامه دوه کاله او اته میاشتې کېږي چې فرار نه درکته چې چاته کوم معلومات یا د مرګ یا د ژوند په دې شمېره دې ماته معلومات راکړي. صفر اویا اتیا درې شپېته پنځه سوه نهه څلوېښت. وسلام ستاسو د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
شهید عبدالباری د هلمند ولایت خبر کوم. زموږ یو ګران دوست میرزا نمیر جی ورک دی که چېرې هر ورور یا درک لري یا معلومات لري موږ ته دې په همدغه شماره باندې زنګ ووایي. پر اوس و اته اته اتیا شپږ دېرش نه څلوېښت. ازادي راډیو نه ډېره مننه.
بابرس ولایت د قادس ولسوالۍ مې اړیکه نیوله ده. زما ملګری په نامه د ما مولاده دی. دوې میاشتې کېږي چې د هلمند و خواته تللی نادرکه دی. نو که په دغه لمبر دې ما ته معلومات راکړي صفر اووه صفر دوه یو اتیا صفر یو نه یو. السلام علیکم.
السلام علیکم. بیا هم ظفر الله خوشحال ترین خبره کوم. بیا ما دا تروریزی ورک دی که څوک چې که چاته پاتی ما ته دی خامخا په دغه لمبر د مهربانۍ له مخه زنګ ووایي. لمبر دی صفر درې یو صفر اته صفر اووه صفر یو اووه اته نهه صفر. یعنی یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. د وخت د راکولو یو جار مننه کوم. د سلام د مشهدو کیله
ما ورک عزیز نشه تخ دل صفت نو دوک علا مخکی دی ما سر دی حیرات نا عرک نیولی و خدای دی بکس دی ما خبال آواز آوری و ما تصدیت دی بکشو عزیزان پرگرام کی خبال بایان پریدی
محترم و حریدن کود ازادی رادیو زمانی اینکه چمانی اصدالله عامری حیال خاده بطار منیم لازلیاهید ده جلان ده ولسوالی ده سنکک ده کلی اسیدن که یعنیم یک کور ده کندهار پا نویلیان که ده شغلی کور ده پم پم بزنی ده شپوی سورازی راهیسی ده خپل جد منحسی بله یعنیم ده جلدن ولسوالی ده رسنی پا کلی که ده ناظره کسوی ده که یه هر صورت پا آلا معلومات لری او یا چالی دلوی و دغرش مردمش آهی که ونسیم سپر اویا سلور یاو شپای اتا دری او او شماره یو دل دعوان سپر اویا سلور یاو شپای اتا دری او او دو همه شماره سپر اویا دری او ما یاو یاو اتا پینزه و سلام.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال ده د تقریبا شل کاله کېږي یا یوویشت کاله یا دوهویشت کاله کېږي له کوره نادرکه ته رایي تم ده. جمعه خان د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په حکله معلومات وي لطفاً دې همدغه شمېرې ته زنګ ووایي چې زه یې اوس درته تکراروم. او د جمعه خان کوروالا او د جمعه خان اولادونه ټوله و جمعه خان ته سترګې پر لار د شپې سبا کوي. نو زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه.
نوم یې محمد عمر ده د خانزاده زوی یم. زما یې د کاکا زوی ده تقریبا د دوه کاله کېږي چې مې درکه شوی ده. نوم یې شاکرالله ده د پیرزاده زوی ده د زابل د خاکیافغان ولسوالۍ اوسېدونکي ده. نو کار چاپې نه کړي له مړ سره زه په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه زره یوویس اووه سوه صفر اووه زره یوویس اووه سوه. بله شماره ده صفر اویا اته اویا یو اویا اته سوه اویا صفر اویا اته اویا یو اویا اته سوه اویا. خپله جایزه ترلاسه کړي. وسلام په احترام.
پنځوس کال عمر لري دا سال عمر لري که هر چا په دغه اړه معلومات کړي نو په دغه شمېره جزا مې صفر اویا
السلام علیکم زنی کبلام ده کندهار ولایت جلیل صالح وسدنکم ما پلار استاد کالما کی ده کور تخنا ده راکته وی جگ نری نه پال دی پتنجی کی شین خال دی پلاس شین خال دی نیمه جاو دی وای دی ده پلار نیمه محمد موسی کال دی ار تو کے پاک معلومات ولی مسی تی کوم پجیش میرو زنگ وی سی پر اگیا درے ساو ننی دی دو تین جو اگیا یو درے دیوام سی پر اگیا درے ساو ننی دی دپنجوس اگے شرنی اوتو کیے کتا پ وان سائیں کی کتا پ بسی بات کی بے پمان
بلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بزلا خبر کوم د زنگرا حاولت د پچرا گاون سوال زخه زما یو تر دې چې په نوم د عجب خان د پندل سره د کیږي نظر کا شوه دی او که هر چا د معلومات د مهربانی لمخې د من سره په وسه نه نه یو اگیا پد پندوس اگے شمیر اړیکونه سي نو تاسو نه خرابانه ز خبر لري نه وی او سردار دی وراره د سردار په نامه ځای دی په څه خپه دی او که هر څه ته پاره معلومات دې چې بده غشنره مو سره اړي کوم چې شنره زل دې تکرار کوم چې پر وسه و نه نه یو اجازه شپږ پندوس آیا السلام علیکم ورحمت الله
زانی کی بلا د کنداو د تخاس سره په تماس یم زما یو قریب دی چې فلان مې ملاد د جلالي او د زین مې احمد ولی دی د غنداو له صالح دی ک څو جفا د معلومات لري کولای شي چې ما ته د عالم باز زنګ راو زما نن باز دی صفر اویا او سرویس تلوار اچیا یو څه د سپیش کته بیا چې بل نمبر مې دی صفر اویا ناریا حتی سرلیش او سوا سدور آبیا مننا
ادلو السلام علیکم زر فراد والا حیات گلستان دا اول سوالی دا چرا دا سلی دا خبر کون جمعز یورا رو رک دے چی دا باران دے دے دا ملال محمد دے دے دا اقرب دا میاشی دا پنجرشن تاریخ تخد دا کورا و تری سا صحیدی تکیف لگی ار وہ مسلمان ہے جس پاس میں معلومات ہے اجا اندن یہ اور سرائی صدق شمیری بھی مستزل ہوں یہ پر اجا سندھ و سندھ دریا ات چلور و یہ ربانی جو ہے یہ رہی کہ مستزل حالت پر اصل معلومات رہی کہ دان محمد بن یہ جو الگ خود سر جی بھی بکور و تے شاہ تاجی تکلیف لگی چار جو جدہ پر الگ اصل معلومات رہی کہ معلومات رہی صدق شمیری سے تکرار چلے
ہلو السلام علیکم میں سامنے والے دیو ولایت کرتی ہوں اور ایک خبر ہے کہ نا شاہد الحاجی پناہ ہے کہ یہ سکندر یاد بندہ فرادہ کی رکھتے ہوئے ہیں مصطفی خدا والا کمال ما پای رہے ہیں اور میں واشن میں خدا یہ ضرور خیر کی دعا خدا اس میرا بھی جان لے سے پر یاد وقت کی بھی پر یاد میں دے یہ سامنے خبر ابھی ابھی کر کو سندہ خیر کی دعا پیغام سب کو
بلی السلام علیکم زمانم رحمت الله دی زمای اورور دی چې مخان په نامه دی تدرو کارون رئیس خورک شوی دی چې په دې اړه څه معلومات لري نو پر دغه شمیره دی ماته زنګ وهي صفر اویا دوه ویش صفر درې شپږ درې یو پنځه یو اوس وسلام
بل السلام علیکم لیوار درګند کندهار ولادت کندهار شهر سسر پاری کیما زمر زما د ترلور د چې د تلور کار کوي د هینمن ولادت د ولیکران د هینمن ولادت د شرګا شهر ولیکران اجرور سیمه څخه نه درک څه ویل نو که د خپل ما دا غوړی نور مسلمانان سره په خبري اجدلی ندير مهرباني د مخ خدمت ما سره د پدیش ما علیکم نسی څه پر وسه شپږ درې سو دوه د سو تلور یو زله بیا تکرارم څه پر وسه پر شپږ درې څه پر دوه څنګه څه پر تلور دا مشوره ده هر مسلمان ورته د انجلی په اړه معلومات لري د مشتري د پرځه شمیره لري کړه څنګه خپل شرین زده چې نور مخ نه سم کلی بازارګه کنه ها شات السلام علیکم اورم
سلام علیکم جوړه په خیره زمانو محمد انور له کندهار ولایت څخه سره په تماس کې مزمره ولک کرپی نن له سمشوره محمد نیمز د جلس کال دی شنه کالیا غوس له سر دی سپین چمپلانې پر پښاجه کارو سمان اورو دا غیلا نه اورو دا دغه ټلیفون په شمیره سره مستمات تماس ونیسم چې پر واتساپ پنځوس دوه ویشت اته پنځوس دوه مشوره څه پر آیا یو اچا یو ولس درې څه شپږ اچا
السلام علیکم محمد رحیم رحیم استاد
زه خیر خانی خبرې کوم. زما زوی نوم محمد عادل ده، یو کال شوی ده که ورک ده. چا که پته وي او معلوم وي یا کوم ځای کې ولیده، په دې شماره کې زنګ والی، ثواب اجر نصیب وشي. زما نمبر ده 0999 2 4 3 8 مننه. یو جهان در اودی آزادی.
السلام علیکم دورکتو عزیزانو او دون کرکونگ تا سلامون اکم. بیا هم ازما لطروی زوی رکی چنین دادو نیجی دا تجل شرکاوی کی تو رکی. بیا هم در ازادی رادو تمر یو ازمی دا سبر لار رکم شمره کی ایلان کو خدای خبر شید توق تا خبری بیا هم توق زمو کوا عزیز آر لری یا چه خدا کری یا دا ماز یا زون نو نربانی دیک پا در اسمه دی خام خاز انگ را تو بوی شمیره دا 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو زلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا وخت را کوی دی ودی نیمه نه کو کدی نش کو ډیر بخښه الله سبحانه تعالی باندې.
بله سلام علیکم. د مغل خلوای کین د هرات می اړه کنی ولې یو ورځ عزیز لارم پنست عبد الله دی د پروش کال د سو پر وخت د کندهار وفات تللې عمر یې علی حسن دی. څو کله د دغه باندې کې معلومات لري په دغه لمبا دې مو سره اړه کوي چې پر و تلور و تلور شپاگ و شپاگ اتو تلور یو میرا بیا تکرارون سر و تلور و تلور و شپاگ اتو تلور یو.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته. زمانم در رخان در زابل دولای شاجی و سالیم ما یزید و رکت نبیل آنمیگی دی لس و کلو دا دا شپاگ نشکی سی و رکت کله به مدینه په شرکت دار چاته معلومات په دغه نمبر دی زنګوي 0 0 0 0 9 0 0 2 0 3 2 0 3 2. والسلام.
زه عبد الله رحماني غایزم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزي سره خبره کوم. د ازادي رادیو سیوان نه مننه کوم. کورجان زما دا پیغام د ریکارډو مخه مخه نشر ک لکه کوم زموږ اوره کازی سي دي د جمع خانه کازوي دي د غني جان په نامش بل زوی نه لري. نو که غني په خپل زما आवाज اوري یا بل مسلمان رو د غني پاک معلومات لري د جمع خانه کازوي دي ماته په دال نمبر باندې ټلیفون راو کی مل بډیر زیات زم خوشاله سوز. ما ټلیفون نمبر دی 0 3 1 5 8 0 1 0 1 و د پیغام د نشریدو په اله. والسلام.
السلام علیکم قدرت الله قدردانی مې د هلمن ولایت څخه یم. زما یو انډیوال ورکسي خدای دې وکړي زما پیغام تر ازادي راوړي پورې ورسیږي. زما یو انډیوال ورکسي چې داود الاخلاقی په نامه دی خپل سیرنی دې تر لاسه کار ور مسلمان پاته وي. زما دغه شمیره د هر یو مورمالني یعنی دغه شمیره د ماته د ځنګ وي 0 4 3 2 4 5 1 0 1. شمیره بیا یو ځل بیا تکراروم 0 4 3 2 5 1 0 1. کار ته پاتې دغه مشکل دی ته حل کې نو تاسو شخص وخت لا تمام.
زه اجی عبدالقیم اسدزی د سپین بولدک سره سپیسره په تماس کې یم. زما یو بچی ورک دی 3 کاله کېږي. نوم یې بارام دی تقریبا اوس د اولس کال دی. د اولس کال دی په رنګ سور بخون دی. 3 کاله کېږي چې د کور سره درک شوی دی. بیا د یو افغاني معلومات چې ما د چا نه کړی د خدای د رضا لپاره که د بارام په عقل چاته معلومات یا د اعلان دی په خپل اوري
تقریبا دولس کال د درې کال کېږي نو د خدای د رضا لپاره پر دغه شمیرو باندې زموږ سره تماس ونه شي. اوله شمیره زما ده صفر اویا دوه اویا دېرش یو سلو څلور دېرش، دوهمه شمیره ده صفر اویا دېرش نهه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته. هر مسلمان وکړه اعلان اوري او ورسره یې او معلومې د خدای د رضا لپاره د خدای شمیرو باندې زموږ سره تماس ونه شي.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پریښوو، او کچیرې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ نو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پریږدئ، موږ خامخا درته خپرو او د خپلو دوستانو نشانې پکښې وایست. یو ځل بیا د دې خپرونې د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تای روشان له مرستې څخه مننه کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.